د ازادي رادیو ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب 14 د مارچ میاشتې څلورمه ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر له مشرې سره خبرې وکړې. اوربند او په افغانستان کې تاوتریخوالی د دواړو مشرانو د خبرو اصلي ټکی و. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې په کلکه وغندلې. بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرن وبخیدې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جول جاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغو هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤولین طالبان دي. دغه ټولنې ویل چې دغه ټلویزیون د دریو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او سعدیه سادات وژنه سخته خوښینونکي پیښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بی پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه وژل شوی د دغه وژل شو خزینه کارکونکو جنازې پرون په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل لاوري. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو او حبیب غوریانی د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبرلانو ته وویل چې وسلواله نخته د چارشنبه په ماسپخین پیل شو او تر 2 ساعت وروسته امنیتی ځواکونه د حبیب غوریانی کور ته ننوتل. د په وینا د غوریانی په کور کې وسلوال کسان امنیتی ځواکونه ته تسلیم شوي، خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د هرات د عام روغتیا ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې خزو کوچنیان او امنیتی ځواکونه په ګډون شپږ دیرش ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. د هرات والی ویلی ورسته له هغې چې د حبیب غوریانی وسلوالو دوه ملکان ټپیان کړل، امنیتي ځواکونو همداراز د یو شمېر نور کسانو د ځورونې په تړاو عملیات وکړل. غوریانی یاد د کسانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. غوریانی په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د هرات له حوزې نوماندو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې خاطر د ده د نوماندۍ صلاحیت رد کړ چې په جرمي قضیه کې په لس کالو بند محکوم شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړل. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې له دغه تاوتریخوالي لاس واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د فبروري په 22مه د ساروان په سرحدي سیمه کې شاوخوا لس تنه وژل شوي. د بشري حقونو ډلو دغه راز د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی دی. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاو لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پرشتینه لیدنه وکړه، د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسید. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ازادي راډیو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د دې هېواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. میرمن سندو زیاته کړه چې مولداویا باید له دې فرصته ګټه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 2. هرات کې اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 5. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 5. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 11.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامد دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي هغه ورباندې باید عملي شي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سعدیه سادات ورور روخان سادات وایي خورې ډېر ارمانونه درلودل. وروسته یو هدفي وژنو ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې برخه د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسیې د حکومت د مخالف الکسی نوالنی د وروستیو څرګندونو په باب واوري، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو.
مونږ به سکول لغ کوو، خلکو پیسې را کولې، بیا مکتب ته تلم او بس سکول مې څور کوو، لس لس روپۍ به تېر رسېد.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما له رئیس دیبورا لان سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه نوې طرحه سپارلې ده. یوناما له ولسمشر سره د دغه ادارې د مشر د کتنو په اړه ویلي، د لیدنې په اړه ویلي چې دوړ لورو د افغانستان په ملاتړ د سیمیزې همکارۍ پر زیاتولو خبرې وکړې. تر دې مخکې په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان د سولې په خاطر د سیمیزې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاری ټینګار کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاته شي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاین سره په کابل کې په وکتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلې دي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د چهارشنبه د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي رادیو ته وویل چې خبرې هر اړخیزې وي.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر لاتونکو پړاوونو باندې خبرې وسولې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ورباندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دالی د کاتشه یاد کړی دی. د ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمهیزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وژغېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو وژل شوو کارکوونکو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. د انعکاس تلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شوو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د ډوبلې یا د ژباړې په برخه کې انکار کاوه. تر دې مخکې د دې تلویزیون ویان د ملاله میوند تیرې لندۍ میاشتې په 20 په جلال آباد کې وژل شوی و چې د ټولو دغو پیښو مسؤلیت هم داعش اخیستی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د دې تلویزیون د یوې وژل شوې کارکوونکې د جنازې مراسمو ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د سادیا سادات رو روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ یې ډېر نازولې خو دی ولوړ احساس خاوند وه او نن یې له یوه عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دې ول چې زه به حقوق یم او زه به دا کوم زه به هغه کوم. نو هر څه ارمانونه هغه تاسو ولیدل ګور ته وسپاره نه خو ارزې او هیله درلوده شروع کړي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملالۍ میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي خو په خبره چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوی د خور لوی هیله دا و چې په سیاسي علوم کې لوړ زده کړې وکړي او پراتلونکو کې په سیاسي برخه کې د خوځو ونده پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوسې کورنۍ غړي وه چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی اوښتی. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د وی بی ګناه انساني په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي.
زیاتره د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه او خپل دغه وظیفې ته ځي د خپل یو مړی روزي لپاره د رزق د ګټلو د خاطره ځي. دوی نو دا کوم هدفي وجنه دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بېطرفه ټولنه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغېزه کړې ده.
ما ته یو کته مها کوره مره ها وې دین آباد تا وره تا ویل چې ډېری خبرې کې دین آباد یو خبر هم نکوم خپل غږ پسې وېتالې ولیکم.
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې 13 ورځې لدی سره په و وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووجل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپل دلایلو لکبله خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیخه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د انعکاس هغه کارکونکي وی چې د همکارانو په خبره یې په کار پوهی او لایق وي. شاهناز مرسل د شلو او 22 کالو ترمن زمبرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له 12 ټولګي فارغ شوي وي.
د انعکاس تلویزیون د دغو دریو وژل شوو کارکوونکو په د وژل کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. نیټ پرایس د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د بیان د ازادي دفاع وکړي او خبریالانو وساتي. له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغې پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سرته رسوي. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر خزینه خبریالانو اندېښنې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نور ته ورسوو.
بدبخته چې په دې ورستیو کې د سومې شورا په دې خاطر په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او هیڅمه ډیر دې ته مجبور سي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرې دی او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبرلن زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجیا 3 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز رسپانې په جلال آباد کې د ویرسنې د دریو خزینه کارکونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکونکو د سه شنبه په ورځ په دوه جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسولیت یې ورځ وروسته د عیش وسلواله ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلی د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلی دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده. هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغه غلطه ماموریت پای ته ورسوي. د ورسپانې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. مل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو تلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلی افغانستان کې ډیموکراسي په نازک حالت کې ده ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د وی سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پریږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې، یعنې څه کم دو میاشتو پورې، له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپل ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري په اورزګان کې له پزورګونو کورنیو سره د مرستو لړۍ پایل شو چې جګړو او کورونا وایروس ای پر ژوند کې له دوی له ژوند کې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي دغه مرستې اړمنو خلکو ته پیل کړي او پر شاوخوا 5000 کورنیو به ویشي. نور حالې د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې اوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او کورونا ځپلو کورنۍ سره دغه مرسته د دبليو پی په ملاتړ د کیارو په نوم د وی غیر دولتي انجول لوري سوي. په دغه ولایت کې د کیارو په نوم د موسسي ولایتي مسول صدیق الله مجددي وایي په یادو مرستو کې بیلابیل خوراکي توکي شامل دي چې پر 5500 کورنۍ به وویشي.
مرسته چې دا په مجموع کې 15500 ته کورنۍ وي. په دې کې څلور غونۍ وړي دي، څلور ډبې وړي دي چې 6 لیټر کېږي او سوپر سیریل مواد تقریبا 104 دیش کچونی راځي او بل مج پلاپیداز مواد چې هغه د شوز د فارو کول کیږي 104 دیش کیلو دال ورکو، 104 کیلو مالګه د په ټولو شانه کې ټول دغه شپه ځونه شاندې چې دغه شان موږ ورکو. امو زه هغه کسان تر کو چې جنگ زپلی د جنگ څخه خرابې ځای سوي خلګي کورونا زپلی.
مجید دی وای پراتلونکو کې د نورو دغه ډول مرستو د تر سره کېدو پلان هم لري. هغه کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې زیات خوشاله دي. دی وای روانو جګړو د ژوند لټول امکاناتو به برخي کړي او دغه ډول مرستې زیات اړتیا درلودله. د یادو کسانو لړلې محمد زیم لا فاروق او خیر الله ازادي راډیو ته داسې ویل.
شمن دي دا گزاره د ماجر خلک او د گزا سره غلي د پراتيونو بل دي خیر او چې دغه کومه کړه سکه سلوګونی وړي دي او دغه خلک دال دي نور مواد مواشت شان وړي دي دغه شان حقیقت دی نه خارښت دی خیر وخت ډیر مننه کو ډیر مننه
درته غلیم د مسیت د چې وړو د شان ویني ورکی مې ارتیا درلول چې یو من نسیت په کور کې نه ما یو ورو دونه توان رسولې دي چې بل کله دغه د سل بار کړو بلار دی کار ته وختو طالبان صدا غواړي چې سول ما به انټرس ته یو سول جوړ کړي اسلام پر قرار شي.
دا په داسیال کې د چې په اورزګان ولایت کې له تیرو څخه باندې 5 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د ځای چارواکو د معلوماتو پر اساس د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي او د دې جګړې څخه هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای کیږي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري.
آزادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. او سمې ونړیواله موضوع د روسي د حکومت مخالف الکسی نوالني چې د روسي او تر ټولو سخت زندان ته لیکدول شوی په لومړي پیغام کې په دې اړه چې حالت د پڅ ډول شرایطو کې جون کوي او لړ سرګندونی کړي چې نور جزئیات به د ملالې بشیر پر پورت کې وورو.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقيف خونه کې دی او هلته له نورو بنديانو سره شناخته سوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري، ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یوه داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوسه لیرې د مسکو په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 26مه تایید کړه چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تیر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې یې له ضمانته سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړیو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیې په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ډېر ګټور و. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې په کلکه وغندلې. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره دې خبرې بیرته پیل کړي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو ویلی چې اروپایي ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره په قضایي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
دا ژوند رنګونه انوم د څه کار کوي؟
نوم مې متی اولاد او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخکې د څه کول؟
مخکې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل نه کو خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې څور کول لاس لاس په متی راغس.
نو ول دغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نه ول دل تراغلم. د یامز سره مې د برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته ښه دی؟
د برق کار ډیر ښه دی مونږ ته. بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
بوټونه ګنډلای سي؟
بوټونه آر چې ګنډلای سو، کوری ورته چولای سو، آر چې کولای سو.
څومره وخت کې دا کار زده کړ؟
دا مې دا درې سالون مې سکه زده کړ. د دغه نه
د چې تاسو بوټونه ګنډای کنه، کاروبار مو څنګه دی، چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200-300 روپۍ کیږي. خدای بیا دونه نسن و زما دا بیا وړ سی بیا ډیریږي. راش
تا ویل مکتب مو وای؟ اوس هم مکتب وای؟
اوس هم مکتب وای، شپږم سم کېما.
څنګه دوار ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار دل سیدا کو کہ شپک بجے زما تر لس بجو پرے بیا دی اگے جن رازم بار کار تا زما اوڑی کے بیا سی راسما بیا تر یو یو بجو پر تے دو روز بجو پر کار کو میدل تر زما دازی مکتب تر 15 بجے
نور کور کی تو کار کوی کی آواز تے
نورم سو کار کے دوڑو نہ می گھٹ دی اگوی دوار یو خراکا دکان لری یو دی باغ دی باسکل سازی دکان لری
تو خواڑی رتلو کی لزان س جوڑ کے
راتلون کې ځان غواړم سی یو خې انجینر جوړ سم
خوشاله یې لکارو در سو ژوند سره
خوشاله یم ډیر خوشاله یم
مننه خوشاله
اوسې زنده اوسې
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه نوې پیل شوې د افغانستان په وخت مخام تر وو وجود دوام کوي زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبرونه زما همکار مقیم نائب مختوری سړی ترغلی نائب صاحب خبرونه تخره خلاص
تشکر اس